انته دوی استعداد پټ پاتې پاتې کیږي نو هیله مې د ټولو دوستانو څخه له ټولو ورونو څخه په خپل خپل په خپل لورګانو باندې تعلیم وکړي او دوی دې وحد کوي چې تعلیم وکړي او پراتون کیږي خپل کورنۍ خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ډیره مننه زمزمہ غزل، تاسو سره خبرو ډیر خوند وکړ.
دا مشال ویډیو دی، د مشال ویډیو د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان د اسرار علم مومند او تکنیکی ملګری اسحاق مری نه کیلي او سلامونه منئ. په جنوبي وزیرستان کې د هدفي وجنو پر ضد باندې احتجاجي پر لد دوام لري. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب راخرام ته د خبرونه پر وسته نیمه کې د دوه ونې د خبرونه تورتمونه او درنا په لور لرو. خو له هر څه مخکې د دې غړی خبرونه د اسرار علم مومند
د مهم خبرونو سره ټکی. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د دوه ځوانانو وژنې پر ضد پرلت پیل کړی. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې ناڅرګنده وسله والو یو 14 کلن هلک په ډزو وژلې. افغان چارواکي وایي له کابل سره نږدې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه اووه کسان مړه او څه باندې اویا ژوبل شوي دي. او خبرونو تفصیل، د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د دوه ځوانانو وژنې پر ضد پرلت پیل کړی. دوه ورځې وړاندې د مکین بیزی رغزی کې د ځایي خلکو په اډه امنیتي ځواکونو د دوکان مخې ته ناستو ځوانانو باندې ډزې وکړې چې پکې دوه وژل شول او یو زخمی شو. خلک ادا کوي چې دوی هغه عسکر هم پیژندلې چې د دوی په وینا په وژنه کې ککړ دي. ځایي خلکو له پرونه د مکین تحصیل مخې ته د وژل شو ځوانانو مړي ایښي او احتجاجي درنای پیل کړي. په پرلت کې شامل د پښتون ژغورن غورځنګ یو ځایي مشر رحمت شاه بیګا مشال ډوت ویل چې دوی غوښتنه کوي چې په وژنه کې د تورونو عسکرو ضد مقدمه درج شي، د وژل شو کسانو کورنیو ته د معاوضه ورکړل شي، د خلکو هغه کورونه دې خالي کړل شي چې د په خبره پوځیان پکې پراته دي. په اوس په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ډوت ویل چې یاد کسان امنیتي عسکرو نه بلکې ناڅرګنده وسله والو وژلي او دوی یې د نیولو هڅې پیل کړې دي. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې ناڅرګنده وسله والو یو 14 کلن هلک په ډزو وچلې. پولیس او ځایي خلکو مشال ډوت ویلي دا پیښه پرون ماښام د رزمک ډیویژن په ګرجوم سیمه کې شوې ده. دوی زیاتوي چې عبدالقدور نومې هلک په کور کې وو چې له بهر ورباندې چاغږ وکړل چې یو څوک دی غواړي، او چې کله هغه ورووت نو په وسلو سنبال کسان ورباندې ډزې وکړې چې له کبله یې هغه ځای پر ځای مړ شو. بریدګر په تېښته کې بریالي شوي دي. پولیس وایي چې د ناڅرګنده کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. د مشال ډوت خبریال وایي چې سږکال په شمالي وزیرستان کې تر دې دمه 19 کسان په هدف بریدونو کې وژل شوي او د یو کس قاتل هم نه دی نیول شوی، بلخو حکومت دریز لري چې د ناامنۍ مخنیوي لپاره اقدامات کوي. په پاکستان کې کورونا وایرس په 13 شواروس کې 122 نور کسان وچلي. د کورونا وبا په اړه د هیواد روغتیا وزارت پر خپل بې پڼه لیکلي چې له تازه مرګونو سره له یاد وایرس د ټولو وجل شو کسانو شمیر 1,329 رسیدلی. وزارت زیاتوي چې په 13-14 ساعتونو کې کورونا وبا تر 4,400 زیات کسان ځپلي هم دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو ټول شمیر تر 8,00,000 زیات شوی، خو له دې وایرس نږدې 1,00,000 کسان غیدلی هم دي. پاکستان حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د خبر پښتونخوا حکومت په 20 ضلعو کې او سند حکومت په ټوله صوبه کې تعلیمي ادارې تړلي. په میدان کې د اپریل 26 نه تر 1 اونۍ پورې مکمل لاکډاون یا ټولبند اعلان شوی دی. افغان چارواکي وایي له کابل سره نږدې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او څه باندې اویا ژوبل شوي دي. د اے پی او ڈی پی اے خبری اجانسونو لمخې د افغانستان کورونا چارو وزیر طارق آرین نن ویلي دي چې پیښه د شپې پر مهال هغه وخت رامنځته شوه چې کله په افغان چې کله په پغمان ولسوالۍ کې له کابل کندهار لوی لارې سره دوه مسافر وړونکي بسونه له یو بل سره مخامخ ټکر شول. آرین ویلي چې یو بل کسان د درملنې لپاره هسپتالونو ته وړل شوي دي. په سمدستي توګه د پیښې علت نه دی معلوم. یاد وي چې تیره اونۍ هم په زابل ولایت کې د بس او ټرک ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي وو او لسګونه نور ژوبل شوي وو. نو تر دې مهال د مشال خبرونه
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه در تازه مونږه همکار اسرار لممند وړاندې کول. د دې خبرونې پیل کو د سر راپور تورزو. په جنوبی وزیرستان کې د دوو ځوانانو تر وجل کې دوه رښتو ځای خلکو په مکین تحصیل کې پرلت وهلې ده. د ځای خلکو په وینا دواړه کسان دوه ورځې وړاندې شپې مهال امنیتي ځواکونو په ډزو وجري ول. خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر بیا وایي چې دا وجنې نامعلومو کسانو کړی دي. ځای خلک په وجنه کې د تورونو عسکرو پر ضد د مقدمې درجولو غوښتنه کوي. په دې اړه باندې د ډیر اسمل خان نه زموږ همکار اشتیاق مسید دا تفصیل لري.
سویلی وزیرستان کې پشپشويشتم اپریل د بیبي زئی راغزای کلیکش د دوی وجل شوی ځوانونو مړی ماسید کوم د ماکین تحصیل امارت مخمخ په احتجاجي درنک شه یش دی. د پښتون ژغورن غورزنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه د دغه احتجاجي درنې په باراکش مشال ریډیو ته وویل
کوم کمیټي جوړ کړی دو چې په دغه څه د کوم سپینجيري مشرون د سیاسي پارته او د غورزنګ ملګری یعنی هر څوک په دا کمیټي کې حکومت نا دی کارنل دا یا بلال یو لیفٹن دا یو غنی سی بہادر دا دادرے کا سا پیجاندلی دی دے خال کے دادرے کا سا خلاف پیار کیجی او دوام دا چې ودا مړی و خوندون ته و یو یو کروڑ ریپے دیتا ورکاوی او کی مشتینه د 850 لاکھ ورکاوی د دغینا بل دا ډیمانډ ته چې کیم زایر اخزیک شلی ور سره یا په نور وزیرستان سے فوجونه ملنی ولی دی د کلی مان سے پروت دی دا کورینو خالی کاوی
په احتجاجی درنیک شه نوز د امین شاه خبره هم وار وای
یو تا دا و کې یا شیو دو غینا ډیر غام او علاقہ شه خورشوی دی او خال مستقبل دا پورا دا وزیرستان ہمیشہ پریشولے تا مجبور کیجی ویلے چے دیکھ دے روشی اشپے پا خال کے بنے داغا سے حملے کو بے گناہ خال کے بنے پا دا بنے خال در ساخ انتہائی غصاد آئے
دی سویلی وزیرستان نا دی قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین ویائی چے حکومت تا پا چار دو چے دی بی بی زی رغزائی کلی پیشک شے ملویس کسانو تا ساختا سازو ویر کی
معلومات دی چې دا کاسونه هکل قوت او موبایل باندې کوي نو اچانک څوکرو لول سیری ته بند وکړه دوه کس شهیدون شو او یو کس زخمی دی. دا تا دوه قولینه دی مشته چې رسیدلې دي ځنه خلک چې دا ملشه ولوي ځنه یې چې معلومه سر ته باندې وکړه خو چې چا خبر باندې کړای دی جمهور د تا په دغه ټیم سره څوک دی افاو جون دی فداری دی پولیس دی حکومت دی چې موږ دغه په حواله باندې شوی دا څه واقعي چې چا کړی دی کب غل تیسرا شوی دی کا جان بوچ کر شوی دی کب غل سینی سرا شوی دی په کیم شکل چې شوی دی ان چې د هغه کسون ته سخت نه سخت اساس د ورکو او د کوم په مقصد دی ورکو او بل چې درنا نو ستادو پر امن احتجاج دا د حق ته میځ دغه ملګرتیا هان کوي.
د سویلی وزیرستان بی بی زئی راغزی کلی او سې دونکو مشال ریډیو ته ویلی وی چې پاکستانی فوجي سرتیریو پشپشويشتم اپریل مقصدان مال یوا باجه په ډزونو د دوی د کلی دواز وانون یو یې پر هر جلای کړای و. خو د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی مشال ریډیو ته ویلی دی چې د ناپیژندلې وسلاولې په ډزونو باندې داغا دوا ځوانون وژل شوي او یو پر هر جلای شوی دی او د دغې پیښې په باراکشه پولیس خپلې پلاټنې شری کړې دي. د ماسید قوم مشرونه دا هم وویل چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې و نه منلې بیا به دوی خپل احتجاجي درنه سارا د وژل شوي ځوانونو د مړیو ډیرا اسماعیل خان لیا اسلام آباد ته منتقل کولو باندې مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
او زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو سیاسي موضوع تر ګرځوم. د پیپلز ګوند او عوامي نیشنل ګوند د اپوزیشن اتحاد تر وتلو وروسته پاکستان جمهوریت تحریک په لومړي ځل پرون په اسلام آباد کې غونډه وکړه. د سټیرینګ کمیټې تر غونډې وروسته د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن له خبریالانو سره خبرې وکړې او ویل چې له وړوکي اختر وروسته به د حکومت نسکورولو لپاره تګلاره جوړوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره غلام غوس راکړي.
د جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د اپریل په 28مه نیټه د پی ڈی ایم د سٹیرنگ کمیټه د غونډې وروسته ویلی دي چې اوس هم یا تحریک په خپل ځای قائم دی او د اختر وروسته د پی ڈی ایم د سربراهانو په غونډه کې به د حکومت د رانسکورولو لپاره نوی تګلاره جوړوي.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک باقاعدہ سربراہی اجلاس بلایا جائے اور رمضان المبارک کے بعد
تر ټولو لومړی خبره دا ده چې د سربراهانو په کچه یو اجلاس راو بدل شي او د روزي روستو دی په پوره طاقت سره د ولس سره تماس ونیول شي. مونږ د دې حکومت د ختمولو او د دین د خلاصي په خپل دریز ولاړ یو او د آزادو انتخاباتو کولو لپاره به مونږ په میدان ولاړ یو
او پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ اس میں ہم میدان میں ہوں گے.
مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې کوم غوندونو د جمهوریت تحریک نه د وټلو خبره کړې و هغه دی خپل دغه ګام ته بیا د سره کتنه وکړي.
جہاں تک پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود.
پاکستان جمهوریت تحریک د خپل پوره طاقت سره موجود دی. زمون زینو ملګرو په ناسم انداز سره د جمهوریت تحریک د پریخودلو خبره کړی دا خو مونږ چې هویته په دغه اړه د بیا کتنې کوم اپیل کړی دی مونږ اوس هم په هغه خبره ولاړ یو.
پی ڈی ایم کو چھوڑنے کی بات کی ہے لیکن ان کو جو ہم نے نظر ثانی کی اپیل کی ہے اس اپیل پر ہم اب بھی قائم.
اوس پختنه دا ده چې آیا پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند به واپس په پی ڈی ایم کې شامل شي او کنه. د دې پختنې په جواب کې خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي د اسټابلیشمنت سره د ځینې ګوندونو او د ځینې سیاسي مشرانو سره د جوړجاړي د راپورونو وروسته د حزب اختلاف هر ګوند به هڅه کوي چې په سیاست کې خپل مقام او خپل ځای قائم وساتي.
او د تحریک انصاف او د اخل کو چې کوم چې د حکومت او د اغي خوختي کله اخل کو خپل خبره جوړیږي نو هغه سیاسي خلا چې د هغه دینه به اونی ویشي د اپوزیشن جماعتونو نه نو د دې لپاره ز په خپل دا غنم چې دی به د جدوجہد جاری ساتي. یو بل خبره هم چې کوم د هغه کېږي چې لکه شهباز شریف وروته او شهباز شریف چې وروته نو د خبره دی یخه نو هغه خبره چې کوم خلک کوي چې شهباز شریف رهایی چې کوم د یو ډیل نتیجه ده او چې کوم نن د ایم ال ولی خان بیان مونږ په اخبار کې وکړو نو هغه یو اخبار ته په تبصره کې دا هم ویل چې پی ڈی ایم خو بس ختم شوی دی. نو ډیر خبرې دا دي چې لکه اوس دې وخت کې هر سړی ځان ته پکې زیږ ګوري چې یاره په دې صورتحال کې دننه به ما لپاره څنګه ځای میلو شي.
پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند ته د اپریل د 28مه نیټې د پی ڈی ایم په مهم اجلاس کې د ګډون بلنه هم نو ورکړل شوې. کوم چې په دې وجه د پی ڈی ایم نه د وتلو اعلان کړی وو چې د سېنات د انتخاباتو وروسته هغوی ته شوکاز نوټیس ورکړې شوې وي او د هغې وروسته عوامي نېشنل ګوند د پی ڈی ایم نه د وتلو اعلان کړی وو او د یاد ګوند مشرانو ویلي وو چې ای این پی ته د شوکاز نوټس جاری کولو په سر دی د هغوی نه معافي وغوښتلی شي او د پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری لخوا د هغه نوټس د ځواب ورکولو په ځای بلاول بوټو هغه نوټس د خپل ګوند د مشرانو په غونډه کې سری کړی وو او د خپل ګوند ټولو غړو ته د جمهوریت تحریک د ټولو عہدونو د استیفاګانو ورکولو امر ورکړی وو. په پاکستان جمهوریت تحریک کې اختلافات د اسمبلیانو نه د استیفاګانو ورکولو په سر راپورته شوی وو خو بیا په سېنات کې د حزب اختلاف د اکثریت باوجود چې کله یوسف رضا ګیلانی د سېنات د مشر څوکۍ وبیلله او وروسته چې یوسف رضا ګیلانی د تحریک انصاف د یو اتحادی بلوچستان عوامي ګوند په مرسته په سېنات کې د حزب اختلاف مشر وټاکل شو نو دا اختلافات بیا نور هم جوړ شو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ودونکو د پاکستان ستر عدالت یو قاضي جسټس فایز عیسا د خپلې قضیې په سلسله کې د سپریم کورټ د ټولو ججانو مخکې وړاندې شوی و. په دې لړ کې یو فیصله راغلی ده. په هغه اړه باندې زموږ همکار شانواز ترغزي دا راپور برابر کړی.
پرون د اپریل په شپږمه د سپریم کورټ لس کسیزه بنچ هم د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایز عیسا د خځې په ضد هغه فیصله چې د 2020 د جون په لورسم همدې عدالت کړې و چې ګین اف بی آر اداره دی د نوموړي د خځې سرینا عیسا او د دې د بچو د پاکستان دننه او بهر هیوادونو د شتمنیو په لټون وکړي کال ادمي ګرځولي. د پاکستان د صدر عارف الوی لړخه د جسټس قاضي فایز عیسا په ضد سپریم جوډیشل کونسل ته د دې د شتمنیو او ټیکسرو د پلټنو په حواله ریفرنس یا مقدمه د جون په 14 کال 2019 کې ورلېګل شو چې د حقیقت د جسټس قاضي فایز عیسا په سپریم کورټ کې درخواستونه ورکړي. یو کال په سپریم کورټ د نوموړي په درخواست فیصله کې لیکلی چې جسټس قاضي فایز عیسا ضد مقدمه نه قانون ده، البته د خځې او د بچو د آمدن ټیکسونو جمع کول او د دوی د شتمنیو پلټنې دی وشي چې د هغه ضد جسټس قاضي فایز عیسا ریویو یا نظرسانی درخواست ورکړو. پرون د اپریل په شپږمه د هغه اپیل فیصله اورول شوې چې د رسنیو د لارې د خبرو شو معلوماتو تر مخه عدالت ویلي هر رقم عملیات حکم او رپورټونه به په هیڅ یو فورم یا په کوم اختیارمنې ادارې په شمول د سپریم جوډیشل کونسل ور باندې به هیڅ غور نشي کولای او نو پرې عمل کیږي. اسد علي تور د ډیرو کلدر هسه په سپریم کورټ او های کورټ اسلام آباد کې خبريال دي د دې مقدمه هر اړخیز رپورټینګ کړو مشاد رډیو ته ول دوی له اور ورځې غنډ چې دا مقدمه د جسټس قاضي فایز عیسا په ضد په بدنیتۍ جوړه شوی. نو هغه څنګه
دیکھیں بھی ٹائمنگ بھی کہ یہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے ودن منتھ یہ
کتا سو وختونو تو گورے نو دا مقدمہ دا فیض آباد کیس دا فیصلے نو پیو میش کی دنا نہ دن نرالا او پ دی ریفرنس یو اڑخ تر ټول قانونی لوازمات هم بک نو پوره شوی او کاری دل چې دا ریفرنس په توندی سره تیار شوی چې بس وس بدل خستل دی او ریفرنس جوړول دی. نو دا خبر واضح ده چې پ دی ریفرنس کې دا فیض آباد کیس دا فیصلے لوی کردار
تھا اس ریفرنس کے آنے میں.
فیض آباد درنا د تحریک لبیک پاکستان لخوا په کال 2018 کې په اسلام آباد کې شو چې په کې د څو ورځو لپاره ګڼ شمیر لارې بند کړې شوې. د سپریم کورټ جسټس قاضي فایز عیسا به دغه درنی او د لارو د بندښت په ضد نوټس اخیستی او په 2013 کې د نومبر په 22مه د سرکاري وکیلانو پیمرا او د الیکشن کمیشن تر اوریدو وروسته فیصله محفوظه کړې وه. دغه فیصله بیا د کال 2019 د فروری په 6مه وورول شو چې د پاکستان نه چاپیدونکو د انګریزي ورسپانې د نیوز د دغه نیټې د خبر تر مخه دغه فیصله کې د پاکستان د نور ادارو ترڅنګ پوسټه ویل شو. دوی باید د آئین پاکستان د لاندې چلند وکړي ځکه آئین مسلف وزونه د هر رقم سیاست د لاسوهنو نه منې کوي. هغه کده کومې سیاسي ډلې سره، مذهبي ډلې سره او یا بیا په انفرادي ډول د یو تن سره مرسته ولې نه وي. وزارت دفاع او د آرمی، نیوی او ایئر فورس مشران د هغه تنانو چې د دوی په ادارو کې دي د خپل اخستل شوي څوګن په ضد د چلند په وجه د ور باندې کاروایی وکړي. لپی خبرو د سپریم کورټ وکیل امین رحمان یوسفزی مشاد ریډیو ته وویل دا د پاکستان اولنۍ داسې مقدمه ده چې پکې یو جج د خپل ملګرو ججانو نه انصاف غوښتله. دا به نظیر او یاد راتلونکو وخت لپاره مثال جوړیږي
چې د پاکستان په جوډیشل هیستوري کې داسې ډیر کم شوې دي چې چا دومره بولډلی کم الیګیشنز په غلي کې دلی او هغه چې کم دی فیس کړی مې او بیا کنټیسټ کړی مې او بیا دا هر سنه موجود په خپل منفس نفیس هغه چې کم دی ځان ډیفند کړی په کورټ کې او
تر دې وړاندې چې فیصله رااله د جج جسټس قاضي فایز عیسا د خځې سرینا عیسا لخوا د اف بی آر سره او وروستو عدالت سره د خپلو شتمنو ټیکسونو جمع کولو ریکارډ او نور ضروري او غوښتل شوي دستاویزونه هم شریک شوي. په پرونی فیصله کې لس تنان ججان ناستو چې د شپږو ججانو لخوا دغه اپیل منظور کړی شوی ولې څلورو ججانو د دغه اپیل ضد خپله رایه ورکړې ده. اسد علي تور وایي د دې فیصلې وروستو دوی ویني چې په عدالت به د خلکو اعتماد تر څه حده پورې بحال هم شي.
لوگ جو حکومتی حمایتی ہیں وہ تو کبھی نہیں کہیں گے کب
دے وای کوم چې د حکومت حمایت کون کې دی دوی به کل هم دی فیصله ته خنوي. البته د حکومت مخالف خلک بور ته خوي
لیکن هات ایک ضرور ہوگا اس فیصله کے بعد
مگر هاو دا به ضرور وي چې د دې فیصله نه پس به تاریخ لیکونکو ته په لیکلو کې ډیره اسانه وي چې کله دی آزاد جج خلاف سازش شي نو څوک چیرته ولاړو هغه ک جج وو او یا ک کوم بل ریاستی چارواکی
دار تھا وہ کہاں پر کھڑا تھا.
یاد دی چې جج جسټس قاضي فایز عیسا د بلوچستان په پښین کې پیدا شوه. اولنۍ زکړی په کوټو کراچي کړي او وروسته د لوړو زده کړو لپاره لندن ته لاړو. 1915 کې د بلوچستان های کورټ کې وکالت شروع کړ او 1998 کې د سپریم کورټ وکیل جوړ شو. وروسته د بلوچستان های کورټ چیف جسټس مقرر شو او د ستمبر په 15/2014 کې د سپریم کورټ جج جوړ شو. د سپریم کورټ د ججانو د شیډول تر مخه د ستمبر په 14/2023 کې به د سپریم کورټ اف پاکستان چیف جسټس مقرریږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
پاکستان حکومت د ترهګرۍ د ترهګرو په شیډول 4 فهرست کې اچولې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل په دې راپور کې ورو دی وړي د مینه پس. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا د داخله او قبایلي چارو د وزارت لخوا د دوی د یو شمیر فعالانو نمونه د خطرناکو ترهګرو لپاره مختص په شیډول 4 فهرست کې اچول شوې دي. د 1999 کال د ترهګرۍ ضد د قانون له مخه چې کله هم استخباراتي ادارې د صوبایي حکومت د داخله چارو وزارت ته د کوم کس په اړه د ناقانونه ډلو سره د فعالیت معلومات ورکړي، نو دغه کس نوم په شیډول 4 کې واچول شي. پس له دې هغه کس به مقامي پولیس سټیشن کې سرکاري شناختي او سفري اسناد جمع کوي او د نقل او حرکت په اړه به مقامي تانه خبروي. خود پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي ادریس پښتین وویل چې د هغه بانکي کارت او د ایزی پیسې انتقالي لیکا هم بند کړل شوې ده.
چې دا موږ د مونوټیفیکیشن راغلی وو، موږ کومه غمو د کومه کنسرن د پولیس سټېشن د راغلی وو، نوټیفیکیشن راغلی وو، هلته موږ بیا ریسیو مکړای. د هغه نه بعد دوه درې ورځې په پاتې زما کومه اکاونټ دی، دومره اکاونټ دی زما والا ایزی پیس اکاونټ دی، بینک والا اکاونټ دی، دا ټوټل ما هغه شوی دی بلاک شوی دی کنه. اوس پولیس والا به تپوس کوي مو مانا چې مطلب ته کوم ځای شي څه کوې کوم ځای شي. اوس هوم سیکچر ته مو غالي ګلای دی چې مطلب موږ نه د غایو ته شوه ګرد یو نو د شرکتو کده کده نه د شرکتو تنظیم سره مو څه واښ تا او په سمه زمو شته او نه مو دا څه په ژوند شي مو دا څه د شرکت قدیمو ته مو نیت مو کړای دی.
پردیس اسماعیل خان کی د اجاز پښتین او شاهد شیرانی د سارن لپاره مامور د ترهګرۍ پر ضد د حکومتي اداري سی ټي ډي او چارواکي فضل محمود د اپریل پښپګوشتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په شیډول 4 کې د ادریس او نورو نمونه استخباراتي ادارو اچولې دي. دوی ته یوازې د سارنې ذمہواری حواله شوې ده. د ډیر اسماعیل خان سره تعلق لرونکي شاهد شیرانی د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال او ځوان شاعر او لیکوال دی. د اپریل په 16مه د مشال ریډیو د دې پښتني چې ستاسو نامه ولې په دغه فهرست کې اچول شوې ده په ځواب کې نوموړي وویل
چې صوبایي حکومت موجوده انتظام یا نو وچ په وچه خلک ترهګرو دهشتګر جوړوي خو موږ د باچا خان پیروکاریو په دوی هر څومره موږ ته بد وایي که نه نو موږ بیا خپله سیاسي خبره او خپله مبارزه د عدم تشدد په فلسفه باندې کوو. دا داسې وسو لکه ډر اسماعیل خان کې موږ د خپلو پښتنو ځوانانو سره سټلې سرکلې کولې دوی ته موږ خپل تاریخ ورښودلی د باچا خان او د داسې زمونږ چې کوم خوشحال خان خټک په حواله سره دوی سره خبرې کولې او د خپل وطن باندې چې کوم جبر او کوم دهشتګردي مسلط وه پر موږ د ځوانانو سره استر ترپلې کولې. یو ورځ ما ته خپل ډی پی او سب کال وکړل چې تاسو الګ ډرټه مو تاڼې ته راشه. زه چې ډرټه مو تاڼې ته راغلم نو دوی ما ته ویل چې موږ سره ډل فول ته اچولې.
مشال ریډیو د دې راپور لپاره د غورځنګ هغو ټولو کسانو سره خبرې وکړې چې نمونه یې په شیډول 4 کې دي. په دغو کې عبدالله ننګیال، تنویر جرار، روهیب پښتین او اجاز پښتین شامل ول. د عبدالله ننګیال نه علاوه د نورو ټولو کسانو سرکاري شناختي اسناد او بانکي کارتې بند لیکل شوی دی د دولسم صنف د تکون کې اجازه پښتین وای چې د شناختی کارت باندې دول عمله د اف اس سی راتلونکو امتحان لپاره داخله نشي کولای په شیډول 4 کې د پښتون غرنې ورنګ د فعالانو د نمونو اچولو ترشا د استخباراتي راپورونو او سبب پاړم د خیبر پښتونخوا د داخله او قبایلی چارو لپاره د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار فضل شکور نو پښتل نو هغه صدا سی وویل د خیبر پختونخوا ایڈوکیٹ جنرل شمائل بٹ بیا د مشال ریڈیو لخوا استول شوی غگیزی پختنی واوریدی لیکل نوٹیفیکیشن یې هم وکتو او په جواب کې د ترهګرې ضد قانوني مسوده ارسال کړه د غرار د ترهګرې پر ضد په قامی ادارا نکټا کې د شیډول 4 د فیرس د منظم کون کې سانګې مشر ګوهر خټک په دې اړه د مشال ریډیو پختنی واوریدی خو سره د عمل یې ونه خودلو او نه د بیا بیا ټلیفونونو جواب وویلو خو د ډیر اسمل خان د ټاون تانی د پولیسو مشر اصغر شانه مو چې وپوښتل چې د دغو کسانو نمونه ولې په دغه فیرس کې چول شوی نو نوموړي وویل په شیډول 4 کې نمونه مونږ نه اچو دا یا خو خفیه ادارې چوي او یا لکه د سی ٹی ڈی اداره او یا د پوزی استخباراتی ادارو آئی ایس آئی او یا ملٹری انٹیلیجنس دا کار کوي بیا صوبائی حکومت باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کوي مونږ سره یوازې د شاهد شیرانی نوم راغلی دی نور مونږ سره د چا نوم نشته خو شاهد شیرانی د شیډول 4 تقاضی نه پوره کوي ما تعالی افسرانو ہدایت را کړی دي چې په شاهد شیرانی د 11EE بل مقدمه درج کړه زما د قسم په خدای وي ڈی پی او صاحب دوی سره ډیره گزاره کوي قبل افسر وے پدوی بے درے سلور نو ایف آئی آر درج کری ول دی موسرا بالکل تعاون نہ کوی مشال ریڈیو سره په خبرو کې د پښتون غورنې غورنګ مخکخ عبد الله ننګیال وویل چې د شیډول 4 د فیرست او نورو ټولو حکومتي اقداماتو پر ضد به های کورټ کې درخواست دایر کوي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ریډیو ته وګی ورزو د خبرونه په دې برخه کې سند صوبې ته سند حکومت په صوبې کې د کورونا وایرس د زیاتیدونکو په خوده مخنیوي لپاره ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي دا فیصله پرون په کراچۍ کې د سند وزیر اعلی په مشرۍ کې د شوی غونډې پر مهال وشوه په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې د اپریل یو کم دیرشمې به د سند د پاکستان له نورو صوبو سره د سوارلۍ ګاډو تګ راتګ بند وي په دې اړه نور تفصیل نیاز احمد خان راکړي
چیرپرسن کې د کورونا وایرس ناروغو شمیره په وو ورځو کې د 3% زیاته شوې ده هغه د ټولو تعلیمي ادارو بندولو اعلان وکړو
سکولز کالجز یونیورسيټیز هم مکمل طور پر بند کر رہے ہیں
دی وای چې سکولونه کالجونه او پوهنتونونه به ټول بند وي د اپریل د 19مې څخه به د یو خار څخه بل خار ته تلونکي بسونه او مسافر اړونکي ټول گاډي وتړل شي په ټولو هوټلونو او ریسټورانتونو کې به د خړو اجازه نه وي یوازې پارسلونو ته به اجازه ورکړي کیږي د سوداګرۍ ټول مارکیټونه به ماخام شپږ بجې بندېږي او په اونۍ کې دوه ورځې به ټول مارکیټونه تړلې وي په زندان کې به د قیدیانو سره لیدو باندې مکمل پابندي وي او په ټول سرکار دفترو کې به یوازې 40% کارمندان ته اجازه وي چې په یو ورځ دفترونو ته راشي زه د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کوم چې د اختر وروسته تر یوې اونۍ پورې د پټول هیواد کې اورګاډي او د سولو ګاډي وتړي
عید اور اس کے ایک ہفتے بعد ٹرین اور یہ بھی بند کریں
دا وزیر اعلی سن لخوا د تعلیمی ادارو د بندولو پریکړه رستو د اپریل په شپږشتما د تعلیم محکمې د سکولونو کالجونو او پوهنتونونو د مای د میاشتې د ولسمې پورې د بند ساتلو نوټیفیکیشن هم خپور کړی دی لدی وړاندې د سن صوبې حکومت د اپریل په څلورما د کرونا وایرس د درېمې صفې په مهال په ټوله صوبه کې د اول نه تر اتم ټولګي پورې د سکولونو تړلو اعلان کړی وو او د نهم نه تر دولسم ټولګي پورې هر ورځ 50% زده کوونکو ته اجازه ورکړي بلخوا د سن وزیر اعلی له وفاقي حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د وړو کې اختر رستو تر یوې اونۍ پورې د پټول هیواد کې اورګاډي او د یو خارنا بل خارتا د سورلو ټول گاډي بند کړي بلخوا د ډاکټرانو د اتحادی او مشر ډاکټر قیصر سجاد وای چې د کرونا وایرس د درېمې صفې د مخنیوي لپاره په پوره هیواد کې د مرکز سره سن حکومت هم په وخت ګامونه نه دی پورته کړي
حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرائے
دی وای چې دا د حکومت ذمہ واری ده چې خپل پریکړه عملی
کړي تر اوسه حکومت په دې عمل نه دی کړی خو اوس چې حالات ډیر زیات خراب دي نو څه ګامونه یې اغستې دي خلکو لا پکار دي چې ماس واچوي د کورونا د مخنیوي په هدایتو عمل وکړي او حکومت دې د خلکو د ژوند خوندي کولو لپاره هر څه وکړي
اپنی عوام کی جان کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرے
سن حکومت دا پریکڑا پداس حال کے کڑیدا چې د حکومتی چارواکو ترمخا په پاکستان کې د کووډ 19 د ناروغ شمیره په زیاتیدو ده او حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره په هیواد کې په ځینې برخو کې بندیزونه هم لګولې دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اس مشال ریڈیو تو کی درنگ سات کی پختونخوا کی درینی میں بجے کی دن کی دی درینی میں بجو د خبرون لینڈیز د اسرار عالم محمد نور
جنوبی وزیرستان اوسیدون کو د دوو ځوانانو وجنې پر ضد پرلت پیل کړی دو ورځې وړاندې د مکین بے ځای رغزی کې د ځایي خلکو په اعدام کې ځواکونو د دکان مخې ته ناستو ځوانانو باندې ډزې وکړې چې په کې دوه وژل شول او یو زخمي شو بل خوا پوس په دې اړه څه نه ویلي خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ډوته ویل چې یاد کسان امنیتي عسکرو نه بلکې ناڅرګنده وسله والو وژلي دي پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې نڅرګند وسله والو یو 14 کلن هلک په ډسو وسلې پولیس او ځایي خلکو مشالې ډوته ویلي دا پیښه پر مخام د رزمک لوجن په ګړیون سیمه کې شوې دوی زیاتوي چې عبدالقدیر نومي هلک په کور کې وو چې له بهر اور باندې چاغ وکړ چې یو څوک دی غواړي او چې کله هغه ور ووت نو په وسلو سنبال کسان اور باندې ډزې وکړې چې له کبله یې هغه ځای پر ځای مړ شو په پاکستان کې کورونا وایرس په تیر شوروس کې 142 نور کسان وژلي د کورونا وبا په اړه د هیواد د روغتیا وزارت په خپل پاڼه لیکلي چې له تازه مرګونو سره له یاد وایرس د ټولو وژل شو کسانو شمیر 1,309 رسیدلی وزارت زیاتوي چې په 43 ساعتونو کې کورونا وبا تر 4,400 زیات کسان ځپلي هم دي په پاکستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو ټول شمیر تر 8,00,000 زیات شوی ولدی وایرس سره نږدې 1,00,000 کسان غېدلی اهم دي او افغان چارواکي وایي له کابل سره نږدې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 1,00,000 کسان مړ شوي او څه باندې او یا جوړ دي د اے پی او ڈی پی اے خبری ایجنسیو له مخې د افغانستان کوم چارو وزیر طارق اریان نن ویلي دي چې پیښه د شپې پر مهال هغه وخت رامنځته شوه چې کله په پوغمان ولسوالۍ کې له کابل کندهار لوی لارې سره دوه مسافر وړونکي بسونه له یو بل سره مخامخ ټکر شول
مشال ریډیو ته وګی اوس تاسو پام د مشال ریډیو ونی دي خبرونه تور تمونه پر لور راګرځوم په پاکستان کې لوګ دی مدیره حصي یو شمیر کسان بیلا بیلې نشي کوي چې په نتیجه کې پر دوی ذهني او جسمانی اغیز شوی او بل خوای کړه وړه او چلند هم ورسره بدلون موندلی دی د دې ونی دي خبرونه په دغه برخه کې له یو ارواپوه او په نشه د روغ دو کسانو درملنه کوونکی ډاکټر سره لنه شو او نشو روغ دو کسانو سره تړوي او بیلا بیلو موضوعاتو خبرې شوې دي خبرونه هر ونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي برابرۍ نو د دې چې وورو تورته مونږ
د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونی لاملونو تاوانونو او اغیز په اړه بحثونه اورئ په دې خبرونه کې تاسو په پاکستان کې په نشو د روغو کسانو درملنې مرکزونو او د هغوی د فعالیت په اړه بحث اوریدئ د نشو پیلولو بیلابیل لاملونه وي چې بیا ورسته پر انسان ذهني او جسماني اغیز کوي او د هغه کړه وړه او چلن ورسره بدلون مومي په روان خبرونه کې مې په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اینڈ ریهیبیلیټیشن سنټر په نوم د نشو د روږدو کسانو درملنې او بیا رغونې مرکز کې لکارکونکو ارواپو او رنسپو ډاکټر قدرت الله سره لنشو او په نشو روږدو کسانو سره تړلو بیلابیل موضوعاتو خبرې کړې. ډاکټر قدرت الله صاحب ډیر مننه مشال رادیو ته د وخت ورکولو. زما لومړی پوښتنه دا ده چې یو انسان ولې د نشو خواته مخه کړی او هغه څه عوامل وي چې د لکبل نشې پیل کړي.
درګردو غټه وجه دا ای چې یو انسان د خپل قوت برداشت زیات د ډیپریشن او د سټرس شکار شي، نو چونکې دا هغه د سټرس او د ډیپریشن د ختمولو لپاره د یو سوچ جوړ شي چې په دا طریقه باندې به زما ذهني سکون ماته راسي او زما دا پریشانی او دا مشکل سره ځان خلاص کوم. ځکه دای په دا غل سیمه کې د نشو شکار سی او نشې شروع کی دا احساس بیا ډیر باد کې د توسي چې بجای د دې چې زړه دا شي سره ځان خلاص کوم دا خو زه په دې کې نور د مشکلات سره مخامخ یم.
نو ډاکټر صاحب کله چې د نشې پیل کړی نو آیا بیا هغه خپل هدف ته ورسیږي؟ مطلب دا دی چې په اول ورځ شپو کې او بیا ورسته هغه څه احساسوي؟
پاول شپو کې خود دا احساس دی چې د مس گائیډ شوی که هم څه هم دی د چا په ګډرینګ یا د چا په خوله باندې د نشې شروع کوي، د مس گائیډنس د وجه سره اول احساس دته دا کیږي د په ذهن سره د دا جوړ کړی چې کله زدا نشه وکم نو ماته د دنیا مکمل سکون ملاوي شي او کله چې آیسته آیسته د داشي عادي جوړیږي نو د خپل سوچ دا جوړیږي چې یاره زورس پورس د ډیر زیات مشکلات سره مخامخ یم، نو چونکې زه به د نشې مقدار زیاتوم او د نشې به زیات زیات اخل، مطلب کده ورځې زه څومره نشه کوم ان زه ورځې بعد دا غټه ډبل لس ورځې بعد دا غټه ټریپل نشه اخلي، د دې په سوچ سره دا یي چې د مشکلات زیاتېږي او دته د ډیر سکون ضرورت پیدا هغه اصل د بدن ته د هغه نشې ضرورت ډیر زیات پیښیږي کوم د کومې نشې د یادې جوړ سوی او وجد دې چې کله هم د نشې اخستلو وخت یې هغه وخت باندې کدی نشه و نه خلی نو هغه د نشې د نه اخستلو د وجه سبب بدن دومره بي چي نه چې د بدن دردونه او د زینی ستړیا د داسې مشکلات سره به مخامخ یې، ځکه بیا دوباره د زیاتې نشې اخستلو احساس پیدا کیږي جوړس پر ورځ.
شنو ډاکټر صاحب په نشو روږد کس بیا په کوم ناروغي اخته کیږي او د پر بدن نشي څه غیس کوي؟
مختلف قسم نشي دي او د مختلف قسم نشو مختلف سایډ افیکټس دي. په دې کې کوم ځای چې درته وایو چې کله انسان د هیروئین په نامه باندې کوم نشه راځي، دا هیروئین نشي اخستلو په وجه سره کله کله د انسان اول د څکول سره شروع کی، د څکول دا نشه په څکول باندې کوي شي څکي نه د سګریټ په توګه، نو هغه د پیپړې متاثر کوي، د سږی چې کوم ارتوایي سږی متاثر کوي او هغه نشه د په کلمو کې زخمونه جوړي. دا کلمو د زخمو د وجه سره چې کم دی د اندرونی نظامي انهضام سره زمينه راتلل شروع شي او د نن چې کوم ازادي د بدن هغه مکمل ډیمیج شي او کله کله چې دا نشه ډیر زیات کی نو بیا یو وخت دا چې راشي چې پڅکول باندې د هغه سکون د تنه راځي چې کوم د په ځین سره جوړ کړی دی، بیا دا نشا راواخلی د پاوډر چکم دی د هیروئین پاوډر چکم دی خپل په بدن سره په خپل تسرنج باندې وینه راباسي، دغه پاوډر سره مکس کوي او بیا بیا خپل بدن ته لګي، او چونکه دغه سرنج د بار بار استعمالولو او د خراب او د غلیظ سرنجان د استعمال د وجه سره هپټایټس ایډز چکم ایچ آی وی ورته وای ایچ بی ایس ایچ سی وی د دانه ناروغیان سره به مخامخ شي.
نو ډاکټر صاحب کچيري په نشو روش کاست نشا ونه رسیږي نو بیا څه احساسات وی او دغه پر بدن بیا څه تیریږي؟
د پر بدن باندې دومره سخت بچینی او بې سکونی تعریف چې دغه د بچینی او د بې سکونی د وجه سره د دنیا پر هر څنګه زیات درد او تکلیف سره زیات درد ته محسوس کېدل شروع شي، د هغه درد د ختمولو او د سکون د حاصل کولو لپاره د خپل اعصاب او د شعور سره دومره لاس پریمینځي چې کله خپل د ځان د خرڅولو خپل د کور د خرڅولو خپل د بچانو د خرڅولو باندې هم دی راضی سي، خو صرف او صرف چې د نشه حاصله کې د دې په طلب کې.
نو په داسې حال کې هغه بیا څه ډول ګامونه پورته کوي ډاکټر صاحب؟
د بچینی خودم رضیاته سي چې د خپل چې دا کم شعور دی د انسان او ورس چې کم دی دا بالکل د انسان شعور ختم سي، تر دې پر راشي چې انسان خپل بچیان خرڅوي هغه د بل بچی وژني هم، او که انسان خپل ماینا او خپل د ماینې زیورات او خپل د ماینې د ضرورت شیان خرڅوي، نو هغه پر دې باندې هم بیا هیڅ ډډه نه کوي چې بیا دی د بل بچی یا د بل عزت دغه سي پرېږدي یا کم تکلیف ورته ورسوي. او د دې سره مرګونه ډیر زیات او ډیر غټ مقدار باندې ځکه کیږي چې ځکه نشي اکثریت د بیروزګاری او د بیچینۍ د وجې شروع کیږي. نو چې کله انسان په بیروزګاری کې نشي کوي او دته د نشي د پیدا کېدلو لپاره پیسې نه ملاويږي، نو هغه وخت د پر خودکشي باندې سوسایډل اټمپټ ورته وایي په میډیکل ژبه کې. نو کله چې دته د نشه نه پیدا کیږي د خپل ډیر کوشش په وجود چې د نشه دته نه پیدا کیږي د سوسایډل اټمپټ شروع کی. دا رقم مش سره یو لاس ورځ مخکې یو کیس راغلی دی، یو ځوان خپل کور کې نشه کولې. نو کله نشه پر ختمې شو او د نشه پیسې پر ختمې شو د کور د طرفه صدا پیسې او د شی نو سمې دا ودل، نو هغه ځوان د خپل مور او پلار په مخ کې خپل غاړه پرې کړې و. نو د الله تعالی غټ احسان ور باندې سوی و چې هغه صدقه باندې تر هسپتال رسیدو دل سوی وو، او څه غټ مشکل نور ته سوی د غاړي کمپوستو کې چې دی پرې سوی. تر دا هدا پر دې ځان ورسی چې کله د تدا یو شی نه ملاویږي او د خپل کوشش ختم سي د په ځین سره، نو بیا د خپل ځانو موجنی او ډیر زیات مرګونه چې دی هغه د خودکشي د وجه سکیش.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپل طبي ژوند کې د ګڼو کسانو او په نشور ورو کسانو درملنه کړې ده، آیا له دا ډول نور پیر سره مخامخ سوی یاست؟ لکه تاسو چې یو ذکر وکړی چې یو کس خپل غاړه پرې کړې و،
هر دویم ورځ د رقم پیښو او د رقم کیسو سره موږ مخامخ کیږو. لکه اوس یو ورځ مخکې چې د شپې خپل د کور پر طرف باندې د هسپتال د نشيان د هسپتال تر طرف سره روانم، د سی دوه درې میاشتې مخکې، نو زموږ سره هټ کړی بل سنټر دی د منشيات د علاج لپاره. په هغه سنټر کې یو مریض و دوه میاشتې کېدل چې لسوي، نو دا مریض دا سنټر سره ګرځیدل یو پردا طریقه و چې دا چاته د دریم چاته سي جمپ کړی و او د جمپ په ذریعہ باندې لاندې ګرځیدل یو پښه ماته و. نو ځکه چې کور ته روانم هغه مریض، نو چونکه ما هغه پر سوشل میډیا ویډیو لیدلې و چې دا سړی تښتیدلی دی، نو هغه مریض د شپې پر یو بجه باندې پر یو روډ باندې پر یو سنسان روډ باندې موټر سایکل ګرځولی، په هغه ماته پښه باندې د نشي د خستلو لپاره پر موټر سایکل روان شوی دی. نو چونکه چې پښه ماته و موټرسایکل زنګور جدل یو ال تطاره تاریخه کې پروت ما لیدل دی، او بیا دا رقم زما سره مختلف کیسونه ما خپل سترګو لیدل دي چې کله زما په سیول هسپتال او په بی ام سی هسپتال کې ډیپټیانی سوي دي. دا رقم خلک راغلي دي چې په کور کې یا د کور سره د باندې د انډوالانو په مخپل په مجلس کې چې کله دوی ته نشي نه پر کیږي چا په ګولې ځان مشتلې چا دا داسې کیسونه ما خپل سترګو لیدل دي چې دا د چای کپ چې کم دی دا کپ یې مات کړی دی، دا کپ په دا شیشه باندې غاړي پرې کړی دی، او دا خپل چې کوم شارک دی دغه رګ د پریکول کوشش مختلف کیسه مریضان مایل دي دي مختلف کیسونه مایل دي دي چې دا راغلي دي زموږ سره په کیژولټي ایمرجنسي کیژولټي راغلي دي، او دا چې بیا بعد کې مجلسټري اخستي دا هغه ډرګ ابیوزرز ډرګ اډیکټ پیشنټس نو څنګه د تنشي نه ملاوي چې بیا د خپل خودکشي کوشش کوي. څوک په وبو کې ځان اچي، څوک تر باندې ځان راي لکې، څوک ورته ورغورځي.
شه ډاکټر صاحب، او بل دا چې په نشو ضرورت کسانو د درملنې طریق کار متسوي چې دوی له نشو را وګرځوي او بیا چې نشو ته مخ نه کړي،
زموږ په سوچ او زموږ په د ډرګ اډیکټ پیشنټس پر سټډیز په والا سره چې کله موږ د دوی زین ویلې دي د دوی نفسيات چې کوم سټډي کړی دي، دا غوښته موږ ته دار منېږي چې اکثریت مریضان دا دي چې دا د بیروزګاری او د ناهم هنرمندي او د غربت د وجې په نشو اخته کیږي. چونکه چې په کورو کې غربت او بیروزګاری او بیا په داسې ډول چې زمواريان ډیر زیاتې، هغه د خپل سوچ فکر بدلون لپاره په نشو باندې ځان اخته کی. نو د دې شی لپاره موږ د ډیر کوششو او د ډیر سوچ فکر او فشار بعد د یو رزلټ راستلې دي چې موږ به دا ځوانان د علاج بعد چې کوم د میډیکلي علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي. لکه به هنر چې کوم ځوانان دی غز موږ سره زموږ په سنټر کې چې کله علاج مکمل سی بیا موږ د ته د نګ ډیزاینینګ کار ورز د کوچ پردا چادریانو پردا کپړو باندې د زنانا پر دې باندې د غمیانو د یشدل یو کار موږ د ورز د کو. دا یو ډیر آسان او ګرینو کاروبار دی چې په 15000 پی باندې د ماشين واخی په خپل کور کې د یو ځای سره د یو شاپینګ سنټر یا د یو بل ځای سره یو چې کاولګي د خپل کور د آمدنی او د خپل کور د خرچو چلولو لپاره د هنر زده کی، نو د هنر زده کولو بعد د هغه مشکلات چې کوم کور ته د مشکلات د کور د چلولو کوم مشکلات هغه مشکلات ختم سی او د هنرمند سی، بیا د لاڅه ځان خلاصولای شي.
نو ډاکټر صاحب، کله چې په لومړي سر کې تاسو ته ناروغ راسي او هغه د نشو غوښتنه کوي یا بدن دردونه کوي، نو بیا تاسو څه ورسره کوي؟
زمر سره چې کله مریض راشي د نشې نه ملاویدل د وجود صدر ګردو غټ سایډ افیکټ د چې بدن دردونه کوي، د خواګرځي، د ستونه کیږي، خوراک ته اشتیا نه کیږي، د مکمل ناجوړیان د لپاره د درد خلاف د درد ختمولو لپاره مجدد ته انجکشن ورکو، د خوب نه راتللو په وخت کې داغه د سکون لپاره مجدد ته دوايي ورکو، چې کله د ستونه کیږي او د مزید نور کمزور کیږي د طاقت لپاره مجدد ته د ډریپ اور د دوا په شکل د ګولې په شکل کې اغه علاج ورکو. دا لس ورځې ست تر 15 ورځې پرې دا تکلیفات، بس دا 15 ورځې چې د تیری کې بیا دا تکلیف د ختم شي، بیا کنه شنه چې ملاو هم د یو نارمل انسان دا اغه 15 ورځې بعد بیا تر 2 میاشتو پورې مجد د منټلی کونسلینګ کوو، تر ګور د غټ خبره کونسلینګ لري چې مشکله د منټلی کونسلینګ وکي، مایند سیټ نور جوړ کړي چې یاره ته د معاشره لپاره یو ډیر غټ سرمایه ده، ته د خپل کور لپاره یو ډیر غټ قیمتي اساسه ده، چې پر دا ګور د شانه باندې مجد د زوین فکر ور مبتلا کړي، کله چې د ځان سره دا فکر وکي چې زه خپل د کور، خپل د مور، خپل د بچانو او خپل د معاشره لپاره یو ډیر غټ کردار لرم، بجای د دې چې په یو مردار نه دی پروت یم، زبه د ځان د معاشره لپاره یو ډیر غټ انسان ځان جوړو، بیا چې دا ګرد سوچ فکر مجد د جوړ کی ځکه بیا د اټلایسي او د هنر ز کول بعد د خپل د ژوندۍ سټایل بدلولای.
ډاکټر صاحب، زما ورستی پښتنه دا چې تاسو ته په بیلابیل نشو رښت کسان در وستل کیږي، تر ټولو خطرناک نشه کومه یو ده او کوم نشه پر بدن څه څه غیس کوي؟
د نشو پر بدن مختلف اثرات دي، ځکه شروع د چرسو درته وکم، د چرسو د څکولو د وجه سره، چونکه چې چرسو پر هغه مقدار باندې نه دي، کله مطلب چې چرس پر کم مقدار باندې یا پر خپل کم اوریجنل کټګری باندې ملاویږي، پر هغه کټګری او پر هغه مقدار باندې چرس نه پیدا کیږي، د ملاوت او د ضرر د چرس د ضرر او د ملاوت د ضرر د وجه سره د نس د کلمې او د سږی دا مکمل تور پر ناکارکیږي، دغه بعد بیا راځي دایسي هیروئین، د هیروئین د وجه سره د انسان د بدن مکمل تور پر د وینې او وینې کې مختلف قسم بيماریاني او مختلف قسم ناروغياني دا د هیروئین د وجه سره راځي. بیا راځي کریستل، کریستل د انسان مسکولر سیستم چې دی هغه ډیمیج کوي، سکن انرژي زورتای چې د بدن د خارش او د بدن باندې د دانو راختلو، د دانو د خرابېدلو او د بدن د جلد سره د ګرمایش په شکل کې غټ غټ دانې راختل او هغه خرابېدل د مکمل غوښ خرابول، دا د کریستل نشانه ني. بیا آیس دی، آیس د انسان پر دماغ باندې اثر اچي، آیس چې کله دوی وڅکي په پښتو ژبه کې هغه ته شوای، چې شات کله دوی وڅکي هغه نخوبي د توراچی، نخوبي چې کله ورواچی دا نخوبي د وجه سره د زینی انتشار په لایوي، چې زین استړی دا نه یو تا کم چیم چې د خوب چین یا خپل د خوب او خپل آرام وخت یې نه معلوم، نو دا هغه خوب د آرام وخت چې الله تعالی مشته کوم نظام را جوړ کړی چې په څلور ساعته کې د نارمل انسان لپاره 3 ساعته پر آرام ضروري دي، نو په هفتو چې د تکل آرام نه دی، د نفسيات د نفسياتو د ناروغي شکار سي او خپل نفسيات کم دی غدا لاس ور کی او لیونتوب شروع کی.
ډیر مننه ډاکټر قدرت الله صاحب چې زموږ سره مو د نشو او د نشورو کسانو سره تړل موضوعات باندې تفصیلی خبري وکړي. ګران اوریدونکو، د دې ونی تورتمون خبرونه هم دومره و، راتلونکي خبرونه کې به په ولسی کچ د نشو د مخنیوي لپاره د ولسی پوهاوی او کمپاینونو لارینونو او غونډو په اړه بحث واوري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ وپاڼي او ټولنیز شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم، روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
ودن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس وخره غلې د یو بل ونی د خبرونه درنا پلور، هر ونه درنا پلور ونی د خبرونه تاسو د پاره زمونږ همکارا انیسا اجمل برابرې. نو راځي چې وورو درنا پلور.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. داونه په خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د جنکو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو. اوریدونکو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په دې سیمه کې د 2014 کال د پوځي عملیاتو نه وړاندې سکولونو ته پتراګره کې زیان نه رسیدلې، خو بیا د ضربې اثر پوځي عملیاتو پر مهال او له دې وروسته هم د جنکو ځینې سکولونه د نامعلومه وسلوالو لخوا په نښه شوي وو چې ورته جزوي زیان رسېدلی وو. دغسې په میرعلي او میرامشاه کې وخت په وخت د نامعلومه ډلو لخوا پمفلیټونه غورڅول شوي وو چې پکې د سکولونو جنکو ته دړکې ورکړل شوي وې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي د سختریزه پرته د ضلع په زیاتره سیمو کې یا خو سکولونه نشته او یا ګڼ سکولونه غیر فعاله دي چې له وجې د جنکو تعلیم ته زیان رسېږي. په شمالي وزیرستان کې د تعلیم محکمې یو چارواکي فدا وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال په دې ضلع کې د جنکو ټول 473 سکولونه دي.
یو سروې شوی ده، هغه 3000 بچیان په نارت وزیرستان کې اوت هغه سکول دي، کله چې هغه سکول ته 3000 خو هغه چې بیا دا هغه نه دی تړلی چې دا درس څومره دي او بوایي څومره دي. نو زه خو داسې وایم، هغه زما خپل ایکسپیرینس یا زما خپله تجزیه چې ده چې دوی کې اکثریت چې دي کنه چې ډېر نه وي کنه، نو داسې ووایم زه چې 15000 خو بس دته جنکۍ ځکه جنکۍ اول زه خپل کور ته چې وګوره کنه، نو زما په کور کې که چېرته 10 جنکۍ دي کنه داسې، نو د 10 کې داسې شمېر کا چې دا او چار بازی دا چھ بازی اکثریت، نو فرض کا 15000 کے دوسری چھ زمان درزی اور دا 10000 چھ دا بوائی، مطلب اکثریت ہمیشہ دا برا دا جنا کوئی دیر جاتے چاگاز کلو نا ترگی.
خو د پاکستان ځینې رسنۍ د سرکاري شمیرو په حواله وایي چې په شمالي وزیرستان کې د جنکو او الکانو له 900 زیات سرکاري سکولونه دي. په دغه سکولونو کې لاویا او زرو زیات ماشومان زده کړې کوي او د دوی لپاره شاوخوا 3500 استادان ګمارل شوي دي. فدا وزیر زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې د جنکو میډل او های سکولونو ډیر کمې دي. هغه وایي چې د الکانو په نسبت د جنکو تعلیمي شرح هم ډیره کمه ده. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې حکومت د سکولونو جوړولو او د جنکو د تعلیم لپاره سم اقدامات نه کوي. په شمالي وزیرستان کې د ډیگری کالج پرنسپل ناهید وایي چې په دې ضلع کې یو ډیگری کالج دی. هغه وایي چې په شمالي وزیرستان کې میرعلي یوازینی داسې سیمه ده چې زیاتره جنکۍ په کالج کې داخلې واخلي، خو د نورو سیمو جنکۍ پنځم اتم یا لسم کلاسونو پاسولو وروسته زده کړې پرېږدي. د دې سیمې اوسیدونکو او د بشري حقوقو کارکونکو نظام داوړ مشال ریډیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې د سکولونو د کمی تر څنګ کلتور ټولنیز بندیزونه او د سہولتونو کمی هم هغه وجوهات دي چې له وجې په دې ضلع کې د جنکو تعلیمي شرح ډیره کمه ده.
د دې خو کتا سو ګوري د دې درې فلور وجوهات کې دیشي لکه پیلا خو زمونږ هغه خپل یو وجه کې دیشي چې زمونږ په قبایلی سیمه کې چونکه د پردا سیستم دی او زمونږ یو کلچر هم داسې و چې مطلب د چې دلته کوي به ماشومان یا مطلب د چې سکول ته نه تللې، خو بیا مطلب د چې کله دنیا ته رکیو کړله خلک پوه شول تعلیم راغلو، نو بیا د خلکو دا پایش و چې یاره مونږ د خپلې لوریانې د خپلې خویندې مونږ سبق ته ولېږو. دلته بیا مطلب د چې که تاسو وګورئ چې کم سکولونه هم جوړ شول، هغه د پرایمري لیول سکولونه وي او دلته کې هغه فیسیلیټیز هم نه وي چې یاره کومه فیسیلیټیز لکه ماشومان او تاکم په اسلام آباد کې پېښور یا لاهور کراچی کې ملويږي لکه مطلب دا چې یو خداغه وي چې هغه د پاره داسې فیمیل سټاف کمی و بیا د پاره د سکولونو کمی و بیا چې کم سکولونه وي د هغه د پاره د ترانسپورت هیڅ تنظیم نه وو یا که کم سکولونه جوړ شوي وي نو هغه نه خلک مطلب دا چې حجرې جوړې کړې وي یا مطلب دا چې هغه کم امونچ ورته وي چې دا هغه خلکو ته میلاوي چې هغه صرف د ذاتی مفادات لپاره د سکول استعمالولو د علاقایي مفادات لپاره د سکول نه استعمالېدلو. دویمه که تاسو وګورئ لکه مطلب دا چې دلته کوي افغان جهاد او مطلب دا چې د دې اسلام ډېر مطلب دا چې دلته کې یو اثر او رسوخ پاتې شوی دی. بیا د دې نه پس چې کوم دلته کې طالبان راغلل د 9/11 نه پس دلته کې چې کوم صورت حال پیدا شو نو چې کوم رجحان لکه تر دې حده پورې زموږ خلکو خو سکولونه وویل چې په ایران شاه کې ډیګري کالج وو هغه جنا کې تللې خلکو په کې میټر کم وکړو سره تعلیم حاصل شو یعنی هغه 2% 3% تعلیم خو بیا هم مطلب دا چې روان وو خو د 9/11 نه پس چې دلته کې کوم صورت حال راغلو په کې دوا په دوا واجه باندې بیا دغه سکولونه چې کوم دی دغه جنا کو چې کوم تعلیم دی دا متاثر شو.
د 2013 کال په میاشت کې د شمالي وزیرستان د میرلی په خسوخیلو او موساکی سیمو کې نامعلومه کسانو د جنکو دوه سکولونه په بمونو وړاند کړل. په دغه موده کې یوې وسلوالې ډلې په سیمه کې په اردو ژبه لیکل شوې پمفلیټ یا خطونه غورځولي وو چې پکې دړکا ورکړل شوې وه چې د هغو سکولونو مالکان به په نښه کوي چې د لوی عمر جنکې پکې زده کړې کوي. په شمالي وزیرستان کې مدني فعال عادل داوړ بیا وویل چې د ضلع په ځینو سیمو کې د جنکو د تعلیم په اړه اوس هم سخدریته سوچ موجود دی.
چکیم پنارت وزیرستان شه د جلکی د ایجوکیشن صورتحال د هواغه خو صدا سي دا چې په میرلی او میرومشا چکیم مین سيټيز دی ودا تسلینه دی په دیشې سنه سره گزارا کو پرایمری لیول او یو دوه های سکولینه دی چې هغه چکیم دو سنه سره بود دی باقی خو چې سیمره لره پرته لکی دی په دیغه شه د جلکی ایجوکیشن بیخیا غا آشای نسه حلیات شته نہ دے حکومت دلچسپی شتہ او دے وجہ نہ جب ورسارا دا انتہا پسندی سوچا دولتا پرموٹ شوا دا نو دے غشی ڈیرا سرات تا او دے میش پنارت وزیرستان سے تقریباً دے میرلی و دے میرمشا دے مین مین علاقے نہ اوخلا نیرا دا سے خاص دے جلکے ایجوکیشن نشتا او دولتا کی دادو چھ خلق پا جلکے بند ایجوکیشن کڑل گوڑی زکا چھ دولتا چھ یود و پسٹینا روزی پہ ایجوکیشن سے دے جلکے نو هغه ته میش ویني چې ډېر په وژدې وژدې لاینې شه د میش پاندې ویلوړې وی هغه پلای ورته کو نو دې وځي نه دولته کې بس کا حکومت لښ ترجی ور کو نو دولته کې ایجوکیشن شش یو بل دا خبره دوی چې میش خدا غوړي کنه چې په میرومشا شه په میرلی شه پر ازمګ ډیویژن شه په دې شه یو کالج باقاعده بحال کړی جوړ شي تا کیم په میرومشا شه دا هغه بوندای چې کیمه دوه آرمی قبضه کړی دوی دو په حوالات شه دا او بلا خبره چه سیم را سهولیات متعلق تو نو میجه سکوله خو آغا شای سهولیات نشتا چه سرنگه پنه را سیطل علاقه شدی زکا چه او دولتا که ترانسپورت مسلاح شتا او دولتا که ایمین چه کیم نیرا ده جلکی آغا سه ضروریات وی سکول دینه نا ده سکول بهار آغا دیره مسلح دی او دولتا که ایمین خبره ده سیکورتی مسلح دو دولتا که دیر ده سکولی نا دی چه آغیتا چه کیم دو پسنه سه حواله سر ترید.
عادل داوړ زیاتوی حکومت دی په شمالي وزیرستان کې د تعلیم په اړه سختريزه سوچ ختمولو لپاره د پوهاوی ترڅنګ نور اقدامات وکړي نو د جنکو تعلیمي شربې را خشي.
دا حکومت ذمہداري جوړوي چې د دولته سیمره د ایجوکیشن خلاف مخشه شوې دي یا د دهشتګردۍ په داور شي سو کیمه پروپاګاندا شوې دي منفي تبلیغات شوې دي د دې مخنیوي د پوره اس پچار د حکومت لشکي بدیشي بودې ترجی ور کو منارت وزیرستان شه نه بلکې پټوله قبایلی اضلاع شه چې دوی ورکشا پینا وکړو او د جلکې ایجوکیشن چې سمرا اهمیت ته په دې باندې چې کیما دو خلق پوي کو او دغه ته چې کیما دو یو ځنګړی وسایل دې ته ګوشي کو نو بیا دا شای چې کیما دو داسې نه دوی نه ریسټور کوي او زه په دې باندې شوړ یم چې د میش د علاقې جلکې یو ایجوکیشن و ډیر زر دینې را علاقې سره چې کیما دو هغه بیلنس او هغه ستا او هغه لیول به برابر شي.
په
په شمالي وزیرستان کې د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې ګڼې کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې وې. نظام داوړ بیا وایي چې د کډه کېدو وروسته د شمالي وزیرستان خلکو د بندوبستي علاقو د خلکو ژوند ولیدو او د تعلیم د اهمیت نه لا نور خبر شول، ځکه هغوی اوس غواړي چې په جنکو تعلیم وکړي. نوموړی زیاتوي که په سیمه کې د ښځینه استادانو سکولونو ته د تللو لپاره د ګاډو انتظام وشي نو ډېر پلرونه به د جنکو تعلیم ته غاړه کېږدي.
ګوره دلته کې چې کم دی په ټولو نه، خو مسله د ډسټریبیوشن آف ریسورسز، ډسټریبیوشن آف ریسورسز دغه دی چې که زه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبره وکړم نو میرلی میرانشاه د مین چې کم ټاونز دي په دا کې ازمکه ډېرې ګرانې دي. زیاتر حکومت سکولونه جوړ کړي دي په غرونو کې، ځکه چلته ازمکه پفری کې دي او خلک ته حجرې جوړې کړي دي. سکولونه جوړ کړي دي هغه زیاتر د مین ټاون نه ډېر لري جوړ کړي دي، لکه میرلی میرانشاه کې ازمکه ګرانې دي. اهمیت چیرې دا هغه پکلی کې سکول دی خو هغه به حجراز نه جوړا کړی دی. نو د پدره کې د حکومت ټول داغه چې حکومت هر ما لګتا یا هر بدمعاش تا یا هر سړی ته سکول ورکړي دی، هغه فیزیبیلیټی رپورت نه دی فالو کړی چې یاره پدا کلی کې یا پدا غزي کې د سکول ضرورت شته که نشته، خو هغه ته شمال لګتا ورکړي دی په پیسې خرڅ کړي دی. او بیا د کلی خلکو هم که زه درته وایم دا غلطي شته چې یاره سکول یې د کلی د علاقې په نوم باندې راوړی دی او بیا خپل حجراز نه جوړا کړی دی. خو ما درته وایم چې د میرلی میرانشاه خلک بیا هم د مین ټاون دي، دا کې